دا مشال لډیو دا زم ستاسو قربا سره لمومن وخت په پیښور کې د ګرمې 2 بجې شوی دا غړې د ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړې ده. نن په کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د ترګري لور ته زی او همدغه راز بیا څنګه کې دې شي چې ټولنه په ځانګړې توګه ځوانان کولای شي چې دغه ځوانان له ترګرو وژغوري د هغوی له لاسونو وژغوري. پر دې به خبرې کوو. تاسو سره به هم خبرې کوو. مېلمانه به هم راسره خو لومړی ورځو منو ورشاته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی. نن په پاکستان کې نوې وزیر اعظم ټاکل کیږي. اسلام آباد په غزنی کې د پاکستانی وګړو د وژل کېدو خبرونه رد کړي دي او د امریکا او روس د ملي امنیت سلاکاران به په شام کې د ایران پر رول خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوې وزیر اعظم ټاکي. د اسمبلی له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي د تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف د وزیر اعظم څوکۍ ته ولاړ دي. دفتر وایي د اسمبلی غونډه په بدرینیمې بجې پیلېږي چې پکې به غړي د نوې وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای ورکوي. په قومي اسمبلی کې ټول 322 غړي دي او د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 122 ووټونه پکې. د تاریخ انصاف ویان فواد چودھری پرون رسنیو ته ویل هیله لري چې د ګوند اتحادیانو په مرسته به عمران خان وزیر اعظم جوړ شي. په داسې حال کې چې نن د پاکستان نوې وزیر اعظم انتخابیږي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار شهباز شریف په سر اختلافات پیدا شوي دي. د پیپل ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وای غړي به یې په اسمبلی کې حاضر وي خو د وزیر اعظم امیدوارانو ته رای نه ورکوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل هیڅ چاته ووټ نه ورکوي. د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري بیا وای د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر شهباز شریف د ملاتړ نه کولو فیصله کړې ده. د دې اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مشر خواجه اسد رفیق پرون خبریالانو ته وویل اصلا پیپلز ګوند د ټول اپوزیشن په استازیتوب د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف نوم غوره کړی وو او زیاته یې کړه چې په راتلونکي پړاو کې له اسف زرداری او بلاول بټو زرداری څخه د همکارۍ تمه لري. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپلې دندې سوګند پورته کړي. دا غونډه نن 3 بجې د گورنر په دفتر کې کیږي او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه به محمود خان ته سوګند ورکوي. په عین وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ګوند سیاستوال شاه فرمان د خیبر پښتونخوا گورنرۍ څوکۍ ته نومول شوی دی. دا خبره د ګوند ویاند فواد چودھری بیگا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشرانو د غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. ټاکل شوی چې اقبال ظفر جګړه د صوبې د گورنرۍ له څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی دی چې که د ټولنیزو رابطو ویب پاڼې ټویټر یې اندېښنو ته ځواب ونه ویل نو وبه یې تړي. د پی ټی ای یو مشر نثار احمد بیگا مشال ریډیو ته وویل ټویټر ورسره همکاري نه کوي نو ځکه د اقدام ته مجبوره شوې دي.
ټویټر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے
موږ سره د ټویټر له لوري د همکارۍ سطحه ډیره زیاته ټیټه ده ځکه مو دا پریکړه کړې ده. حالانکه موږ خپل ولس له دې سهولت ته محرومول نه غواړو خو داسې ځینې سیزونه وي چې زموږ ثقافت اقدار او قانون سره مطابقت نه لري او غیر قانوني وي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ویان نثار احمد زیاته کړه چې ټویټر د اعتراض وړ موادو خپرونکو په اړه معلومات نه ورکوي او لری کوي هم نه. ټویټر سکال په مای کې خپل تګلار نه وکړو پکې وویل چې د خلکو راز ساتي او د کارکونکو له اجازه بغیر هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. ټویټر هم دا راز وای له توکم پالنې توپیر پالنې نزغم او سخت دریځي سره تړلي افکار په خپل پاڼه نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورنه بې بنیاده بللی چې ګنې د دې هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وژل شوی دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د ځینو افغان چارواکو ټولنیزو رسنیو دعوی رد کړې.
We have not received any evidence to back up the
دوی موږ د دین اسمو تورونو پاړه هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی او موږ دا به بنسټه تورونه ردو. موږ په بیا بیا دا ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو لاره د افغانستان د شخړې سیاسي حل دی ولټول شي.
ډاکټر فیصل دا سرګندورین له هغې وروسته کړي چې پرون د غزنی والي وحید الله کلمزی امریکا غږ ریډیو ته وویل له 1300 ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وژل شوو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن راتلونکې اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای پیتروشیف سره ملاقات کوي او ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران پر رول غږیږي. رویټرز خبري ایجنسۍ ناوخته د امریکایي چارواکو په حواله وویل چې دا به په جولای کې په هلسنکی کې د ډونلډ ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین تر لانجمنې سرمشریزي وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو لومړۍ غونډه وي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې هغه مهال د ټرمپ او پوټین ترمنځ د خبرو مهمه موضوع اصلا د شام جګړه په هغې کې د ایران رول او هلته بشري حالت و. او بل خبر دا چې هندي رسنۍ وایي د پخواني وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي وروستي مراسم نن مازیګر د دلی په وخت 4 بجې کېږي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه وایي حکومت د واجپایي د سلی جوړولو اعلان کړی خو لا یې ځای نه دی ټاکلی. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پرون مازیګر وویل واجپایي په 93 کلنۍ عمر کې مړ شوی دی. واجپایي له 1996 کال نه تر 2004 کال پورې 3 ځلې د هند وزیر اعظم پاتې شوی او له 100 کلونو لاهسې ناروغه و. د پاکستان د نو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر بیان کې ویلي چې د هیواد د قانون او اطلاعاتو نگران وزیر بیرسټر علي ظفر په مشرۍ به یو وفد هند ته د واجپایي وروستیو مراسمو کې ګډون لپاره ځي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسوي به یو موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اخیستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ، یو ایرو 133 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ 90 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 2.45 روپۍ او 2.45 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 70 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 73 پیسې، او 344 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سوځول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي.
بیډمنټن دی،
فوټبال ټیم مشته، ولي بالم مشته،
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنيغه.
په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ به سي. اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د ترګري لور ته زیول دي، څنګه اشغورل کېدې شي یا بچ کېدې شي. پر دې به خبرې کوو خپل ملمنو سره او تاسو سره به هم خبرې کوو. خو تر هر څه مخکې زموږ ټلیفون شمیرې او د اسکایپ اډي لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
زنانو غږ خبرونه ته غوږ سیز امستازو کور با اسره لمومن. دا اوریدونکو رازو د پروګرام لور ته په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو د پاکستان د مستونګ په ګډون زنو نور سیمو کې دایښ وسلوالي ډلې د ځنمرګیو او نورو بریدونو د لارې په سلګونو کسانو وجل او جوبل کړل. په دې برید کوونکو کې زیاتره ځوانان دي. نو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې دا ځوانان څنګه اولې له وسلوالو سره ملګري کیږي او د وسلوالو له لاسو د ځوانانو ژغورلو لپاره د ټولنې او په ځانګړې توګه د ځوانانو خپل څه رول جوړیږي. موږ سره مېلمانه دي په جلال آباد کې د عدم تشدد په نامه د تحریک مشره چې ځوانان له تشدد ژغوري نبی تدبیر صاحب. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشه.
محمد صاحب تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه د ځوانانو غږ پروګرام
ډیر زیات مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکو. اوریدونکو همداراز په پیښور کې ځوان مدني او سیاسي فعال طارق افغان صاحب هم د ټلیفون په کرخه موږ ته راغلي. طارق صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشئ.
ډېره مننه اسلام صاحب تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
ستاسو سره دواړو مېلمنو نه ډېره زیاته مننه. اوریدونکو که ستاسو او همدغه راز د مېلمنو په خوښه باندې موږ سره یو راپور دی لومبه به دا واورو. له هغې وروسته به همدغه راز د مېلمنو سره خبرې کوو. تاسو سره به خبرې کوو. راځئ چې لومبه دا رپورټ واورو. اے پی خبری اجانس لیکي حافظ نواز چې شل کلن وو په کراچۍ کې یې مدرسه پرې خود او په افغانستان کې لوسلوالې ډلې داعش سره ملګری شو. درې کاله پس هغه تیره میاشت خپل ملک پاکستان ته راستون شو. د بلوچستان په مستون کې یې ځانمرګي برید وکړ چې پکې 149 کسان ووژل شول او 300 نور جوبل شول. نواز چې تعلق یې له کراچۍ سره نږدې د یو وړوکي کلي د بیجی سره دی اوس په دې کلي کې د داعش څانګې موجودګۍ د استخباراتي ادارو پام ځان ته اړولی دی. د نواز یو ګاونډي د نونو خودو په شرط خبري اجانس ته ویلي چې د دې کلي ټول اوسیدونکو ته د شک په سترګه قتل کیږي. په لیکنه کې راغلي لکه نه چې په شام کې داعش وسلوال لپل پسې ماتې سره مخ شوي نو په سلګونو پاکستانیان چې په دې ډله کې شامل شوي وو اوس د پاکستان د استخباراتي ادارو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. د کراچۍ د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر پرویز احمد چانډي وایي چې په پاکستان کې د ترهګریز جنګ په څه باندې لس کلن تاریخ کې داعش یوه نوې او خونړۍ ډله ده. د ده په خبره دا ډله د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه ده او دوی یې پر ضد جنګ ته چمتو دي. چانډي وایي دوی دې خبرې پریشانه کړي چې که یو ځای کې دوی د داعش یوه ډله ختمه کړي نو په بل ځای کې سر راپورته کړي. د اسلام آباد میشتا د سولې مطالعاتي مرکز مشر محمد عامر رانا هم وایي چې ورته خبره تر ټولو خطرناکه ده. د ده په خبره د دې ډلې پټنځایونه جوړښت او پلانونه ټول پټ وي. د ده په خبره دا یو پټ دښمن دی چې یو ځای کې ختم کړل شي نو په بل ځای کې سر راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي چې د داعش ډلې نظر په داسې ځوانانو وي چې د هغو څوک خاص سرپرست نه وي. همداشان حال د حافظ نواز وو چې نوموړی درې کاله مخکې له خپل مشر ورور سره د کراچۍ په فیصل کالونۍ کې په یوه دینی مدرسه کې داخله واخیسته. فیصل کالونۍ هغه ځای دی چېرته چې په یو وخت کې فرقه ییز تشدد دومره زیات وو چې دغه سیمې ته به پولیس هم نشو ورتلی. همداراز بیا دغلته د رینجرز لخوا د عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو وسلوالو مجرمین وژل شول او ونیول شول. همداراز حافظ نواز چې په کومه مدرسه کې زده کړې کړې وي نو هغه یوه له هغو څلور نوي دینی مدرسو ده چې دا وخت تر څارنې لاندې دي. په دې مدرسو تور دی چې ځینې هغه ځوانان یې سخت دریزه کړي وو چې بیا یې په ترهګریزو بریدونو کې برخه اخیستې. اوریدونکو تاسو په دغه راپور کې واوریدل د ای پی خبري جانس په راپور کې چې حافظ نواز تیره میاشت یو برید وکړ په مستونګ سیمه کې د بلوچستان او همدغه راز 149 کسان یې ووژل او دغه راز لږ تر لږه 300 جوبل کړل. نو نن د ځوانانو غږ پروګرام کې هم پر دې خبرې کوو چې د نواز په څیر ځوانان ولې له ترهګرو سره ولې له داعش ډلې سره ملګري کیږي او بیا د دغه ځوانانو برتون کې څنګه وي او همدغه راز پر دې به هم خبرې کوو چې دغه ځوانان څنګه له دې وسلوالو جغول کېدې شي بچ کېدې شي. په دې کې د ټولنې بیا څه رول دی. همدغه راز په ځانګړې توګه د ځوانانو بیا څه رول دی. پر دې خبرې کوو. موږ سره مېلمانه دي په جلال آباد کې د عدم تشدد په نامه د تحریک مشر چې ځوانان له تشدد ژغوري نبی تدبیر صاحب او همداراز په پېښور کې ځوان مدني فعال طارق افغان صاحب. دې دوانو سره خبرې کوو. تدبیر صاحب لومبه تاسو ته راځم. وجه څه ده چې د حافظ نواز په څیر ځوانان له وسلوالو سره ملګري کیږي؟
مومن صاحب خبره خدا ده چې دلته دوه ډوله ځوانان یو هغه ځوانان دي چې په هغوی ځینې داسې مدرسو کې زده کړې کوي چې هلته د دوی دغه ذهنونه وینځل کېږي، دوی ته همدغسې روزنه ورکول کېږي، د دوی د احساساتو او جذباتو نه همداسې غلط استفاده کېږي، دوی تحریکېږي چې تشدد طرف ته مخه کړي. بل ډول بیا هغه ځوانان دي چې د همدې ځوانانو سره د انډوالۍ او د ناسپاکۍ او د راشه درشه لارې هغوی دا لارې ورښي، درک ورښي او ځان سره یې بیاوي. ولې عجیبه دا ده چې اوس په دغه ترهګري کې اکثره همدغه نوي ځوانان دي چې ډېر رول پکې لري او ډېره مخه کړې ده.
وجه سره ستاسو په خیال باندې دغه نوي ځوانان ولې دي ستاسو په خیال باندې؟
او نوی ځوانان خو یو داسې مامخ کې چې د دوی په ذهنونو کار کېږي، مقابل کې هیڅ دغسې بل تحریک قوي نشته دی چې ټولو ځوانانو ته رسیدګي وکړی شي او دوی سره منطق ووایي، دوی سره خبرې وکړي، بحث وکړي، د ډیالوګ
د دوی په ذهنونو دغه کار څوک کوي؟ تاسو وویل چې دوی په ذهنونو باندې کار کوي، دغه کار څوک کوي؟
بالکل، دغه کار خو په د افغانستان طرف ته په ننګرهار کې، یعنی دلته د دنیا هغه ترهګریزي ډلې راغلي دي، دلته د تاجکستان خلک شته، د ازبکستان شته، د چچنیا شته، کورنۍ کورنۍ فیملی راغلي دي، دوی سره عرب مختلف خلک دي چې هغوی هم دې ځوانانو ته یو جیب خرچ ورکوي، هم دوی ته دغسې ذهنونه دي دوی وینځي او ناوړه استعمال دي. دلته نو خلک یعنی هغه مرکزونه او ځایونه بیخي ډېر دي، حتی په ښارونو کې دوی ته جلب جذب کېږي، ولې په مقابل کې داسې بل هغه نشته مرجع چې
افغانستان کې بیا د ځوانانو سره بره بله لار داسې نشته دی، او هغوی سره د دوی په خبره هم یوازنۍ لار دغه ده چې دوی دغه وسلوالو سره ملګری کېږي. خو په پېښور کې یا د پاکستان په نورو برخو کې که وګورئ نو هلته کې میدانونه شته دي، هلته کې یونیورسټۍ شته دي، هلته کې نور هم د ژوند ډېرې اسانتیاوې موجودې دي، نو ستاسو په خیال باندې دغلته کې بیا دا قسمه پېښې ولې مخې ته راځي؟ دغلته کې ولې د حافظ نواز په څیر خلک ځوانان هغه د وسلوالو سره ملګري کېږي؟
اسلام صاحب، دا خبره اوسنۍ نه ده چې یا نن دا خلک د دې مذهبي جماعتونو سره یا د دغه ترهګر تنظیمونو سره ملګري شو، د دې شاته یو لوی تاریخ پروت دی. که موږ وګورو د افغانستان په دې جګړه کې چې کله روس راغلی او دلته کېنو، ډېر یو نسل تیار شوی او د دې لپاره چې هغه د روس خلاف جګړه وکړي، او هغه نسل د مذهب په نوم باندې، د انتها پسندۍ په نوم باندې هغه تیار شوی، او نو د هغې باقیات لا تر اوسه پورې دي، او د هغې کوم مقاصد چې وو نو هغه خو چا چې دغه جنګ شروع کړی وو نو تر ډېر حده پورې هغه مقاصد حاصل شوي وو، خو دغه کوم نسل چې تیار کړی وو د دې ترهګرۍ دپاره، د دې انتها پسندۍ دپاره، د هغې د بیا وسلې ایښودو دپاره هغې داسې څه اقدامات نو پورته کړي. بیا د هغې نه پس چې کله په 2001 کې په افغانستان باندې امریکې حمله وکړه، د هغې نه پس بیا دغه خلکو د استعمالولو یو ضرورت را پیدا شو. هغه تنظیمونه چې هغې به دغه په ځوانانو باندې کار کوو، دوی به د جهاد طرف ته او د ترهګرۍ طرف ته، انتها پسندۍ طرف ته رابلل، یو ځلې بیا هغه اکټیو شو، هغه راپاسېدل، او دغه خلک دغه به افغانستان ته د دې ځای نه لیږل چې یار هلته کې امریکا راغلې ده، دا کفار دي او د دې خلاف جهاد چې دی نو دا روا دی. بیا د هغې نه پس دلته کې په د پاکستان په وزیرستان کې چې دا کم د طالبانو یو امارت جوړ شو، نو هلته کې د دې ځوانانو خاص کر د پاکستان نه مختلفو علاقو نه، زیات تر د پنجاب نه ډېر خلک داسې لاړل، چلتي ټرینینګونه حاصل کړل، هلته کې
بالکل ځوانانو ته خو نورې موقع هم شته دی، نو هغوی هغې ته ولې نه ورځي؟ پوښتنه زما دا وه ستاسې نه، هغوی ته یونیورسټۍ شته، تعلیمي ادارې شته،
داسې خو نه ده چې دغه خلک چې دي نو دا خو ډېر په کم تعداد باندې ده، کم خلک چې دهشتګردۍ طرف ته او انتها پسندۍ طرف ته ځي. که تاسو وګورئ نو د دې معاشري یو ډېر لوی تعداد، بلکې زه به دا ویم چې 90% نوی پیسدا ځوانان چې دین واغه هم دغه پر خپل معاشرت کې پدې کې چې دین واغه جون کوي او دغه لږ پیسدا کم ځوانان چې دی پدې پدې مذهبي مدرسو کې دی ته صرف یو قسم سبق ورخودل شوی چې یا جهاد دی یا قتال دی جهاد فی سبیل الله خبرې دي نو هغه په دغه شیونو کې استعماليږي او لکه مطلب دا چې زما په یو خودکش دی نو هغه زم چې یو زر نور ځوانان چې نو هغه په یو برید باندې ختمول شي نو هغه په دغه ځوانانو باندې تومره کار وکړي چې هغه ته بالکل دریم اړخ د تصویر و نه خي او هغه هم په یو لاین باندې لګیږي او دغه خلکو ته خیر چې په افغانستان کې کم خلک دي دا کافر دي د خلاف جهاد روا دي یا دلته کې جدي په دې بازارونو کې په سکولونو کې یا په نور ځایونو کې حمله کوي بریدونه کوي
نفرت کې لدغه کرکه کوي نو دغه لس فیصد چې دوی څنګه تاریخ یادونه وکړه چې هغه د ترګری لور ته ځي سغدریزی لور ته ځي نو دغه نوی فیصد ځوانان نشي کولای چې دغه لس فیصد هم ځان ته راوړي
لږ فرق کوي صاحب د افغانستان وضعیت تاریخ صاحب صحیح وي ولې کله نه چې د وزیرستان کې د ضرب غضب په نامه عملیات وشول نو هغه څومره ترګري ډلې چې وې هغه ګروپونه چې وو هغه ټول لنډ راواوښتل د افغانستان مشرقي سیمو ته دوی یو نوی تخنیک نه کار واخیستو چې اول دوی په تعلیمي مراکزو باندې بندیز ولګوو هغه د منځ وړل یعنی دا یوازې نه چې خو د مهاجرت په وختونو کې یا د مخکې جنګونو په وختونو کې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې چې اوس زموږ حکومتي سیستم په هماغوی چلیږي حتی په هماغوی حساب کوو په سخت شرط کې زده کړې کړې وې اوس دغه ځوانان نوي ځوانان چې دوی ځان طرف ته ملګري کړل نو اول دوی د هغوی د ښوونځیو ته تعلیمي مرکزونو ته اختارونه ورکړل هغه بند کړل کله چې په یوه سیمه کې ټول تعلیمي مرکزونه بند شي ځوان اوسګار شي ځوان تالته بله هېڅ داسې مغه نه وي مصروفیت نه وي نو د دوی طرف ته یې مخه کړه نو دلته
تدبیر صاحب دلته کې پښتنه دا راپورته کیږي څنګه چې تاسو ویل چې زیاتره هغه ځوانان له وسلوالو سره ملګري کیږي په افغانستان کې چې د هغوی سکولونه بند کړل شوي دي یا تعلیمي ادارې بند کړل شوي دي نو پښتنه دا راپورته کیږي دلته کې چې آیا دغه ځوانان دا سوچ نه کوي چې زموږ د سکولونه ولې بند کړل شوي دي آیا موږ د دې مقاصد لپاره نه استعمالي ګدوی دا سوچ نه کوي ستاسو په خیال باندې
نہ دوی سرا دا سوچ ځکه نشته چې ځوان خودمره دوی پزیان باندې امره خوانځي کیند اس یو مضمون نشته دی چې دوی ته د ترهګرۍ خلاف د تشدد خلاف ذکر وروخي نو دوی هغه ځوان چې مور پلاو نه کار غواړي زمينه نوي نو هغه ته خزي امداد چې مرکز ته لاشي ته د هغه مصارف هم ورکوي حتی دا سیم شته چې دوی ته سم د سواده کوي هغه فیملین چې راغلي دي کورونی چې راغلي دي هغه سره نجونی وي یو ځوان چې هغه ته سم د سیو یو ځلی نکاو ته دي هغه خوشاله هغه ژوند هم دغه دی یو دادا بل دا چې یو بل مشکل هم دی حتی هغه ځوانان چې په پونتونونو کې دي هغه ځوانان چې د ښار په مرکزونو کې دي د هغه اکثریت دلته دغه ترهګری ذهن والا دي هغه ماته په دغه فکر دي چې هغه ته دغه محروم ځوانانو ته نصیحت خو یو اړ نه کوي بلکې تشویق کوي بلکې هغه طرف ته پد کومه کونه ورسره کوي مشکل دلته دا چې ځوانان په خپل عمومي کې لار خطا شوی دي ډیر کم ځوانان دوی چې هغه د تشدد خلاف نور اکثره ځوانان د تشدد تر تاثیر لاندې راغلي دي همدغه لار خو خوي یعنی دا داسې نه ده چې واز د ترګرو هغه د قصور د ځوانانو په خپل مشکل اشته دي همدغه لار
تاریخ تاثیر تدبیر سه خبري واوري دي دا چې په یونیورسيټو کې په پونتونونو کې هم داسې ځوانان شته چې هغه دغه سغدریزي لور ته روان دي بلکې دوی په خبره چې ځوانان سغدریزي لور ته تشویقوي هغه راجلبي هغه انکرج کوي چې تاسو سغدریزي ته راشي نو تاریخ سو چې آیا په پاکستان کې چې کوم پونتون دي په پېښور یونیورسيټي کې دغلطه کې آیا دغلطه کې هم داسې ځوانان شته بل پښتون زما ده چې دغه ځوانان خو ډیر با خبره بوي چې په یونیورسيټي کې د کوون کې سبق وي نو هغه خو په دې خبري چې ګټه پڅه کې ده اصل مذهب سره اسلام سو اسلام د امن او د مینې خبره کې دا معلومات پغوت نه وي تاسو په خیال باندې تاریخ
اسرار خان خبر داس دا بالکل خبر سره اتفاق کوم چې بدی پاکستان کې هم بدی تعلیمی ادارو کې ډیر داسې تنظیمونه دي چې هغه انتها پسندی خوري او د خلکو تاغي روزانه په حساب باندې درسونه کیږي او هغه کې د جهاد او د قتال فی سبیل الله بی خبرې کیږي او ریاست هغه ته ګوري بالکل هغه خلاف اکشن نه غفه کیږي. موږ بارها دا خبرې په میډیا راوستې دي چې پلان کی زه کې داسې چلونه کیږي، لکه تاسو کوم وګورو په مردان ولی خان یونیورسيټي کې د مشال خان قتل یا په پنجاب یونیورسيټي کې د اتن خلاف یو مذهبي تنظیم راوچتېدل او هغه ځوانانو باندې چې چا اتن کوو په هغې باندې برید کول، هغې جوبل کول، دا د دې کړۍ دي، د دې مثالونه دي چې په پاکستان کې هم د ریاستی پیٹرنیج لاندې د دغه خلکو چې دینو روزنه کیږي او شوې ده او د دې پناهګاه چې دینو هلته کې دي. ډېر موږ به دا ووایو چې د پاکستان په ډېرو یونیورسټو کې د طالبانو مشران دغه د دغه مذهبي ځوانانو ګوندونو د کمرونه چې دینو هغه نیولی شوي دي، دا په ریکارډ باندې دا خبره ده او بالکل دا خبره چې دغه خلکو ته دغه پته یې خو چونکې نصاب زمونږ د ملک داسې دی چې په دې کې همیشه یو اړخ خودلې شوی دی، د اسلام او هغه د جهاد دی، هغه د قتال دی،
تاریخ
تشدد دی،
تاریخ وبکې
امن کم اړخ کې دی، د اسلام هغه نه دی خودلې شوی. جی
بالکل استاذ، دا خبره مې ځکه کټ کړ چې یو خو تاسو چې کوم تورونه ولګول نو د پاکستان ریاستي ادارو په وار وار دغه رد کړی دی او دوی مدا خبره چې موږ سره ریاستي استاذ یا نماینده دا وخت نشته. نو مالک پر دې خبرې وکړو چې د ځوانانو سر رول جوړیږي. آیا ځوانانو ته اوس دغه ټولنیز رسنۍ دي، دوی د دنیا د هر ګوتنه خبرې دیشي؟ په خاص توګه تدبیر صاحب، تاسو د پونتون د ځوانانو خبرو کړه، د زده کوونکو خبرو کړه، ناغوی خبرې دیشي چې په نړۍ کې سره واندې مذهب سمانه ده، د اسلام سمانه ده. تدبیر صاحب، دغه پښتنه از ما ستاسو نه ده چې د ځوانانو کمې ذمہواری جوړیږي، هغه ولې دغه نه پوره کوي ستاسو په خیال باندې؟
بالکل، ځوانان یوازې ډېر غټه مبارزه دی، عدم تشدد پلویانو هغه فیسبوک دی. زوایبا ځوانان باید همدغه سي حلقې جوړ کړي لکه هغه چې د ترهګرۍ د خورولو لپاره جوړوي. ځوانان باید همدغه ځي بروشورونه چاپ کړي لکه هغه چې د ترهګرۍ د خورولو لپاره چاپوي. ځوانان باید په خپل د ځمواري واخلي او یو قوي مبارزه شروع کړي. اوس ځوانان یا دومره افراط کوي چې هغه بیخي مشروعیت ورکی د متشددینو تار څوک چې تشدد کوي، هغه وایي ځوانده د کلچر پی د اسلام پری د وې طرفدار نه دی، راځي د دې په خلاف ودیږي. زه وایم ځوانان د داسې منځنی فکر والا ځوانان راپورته شي، هغه دی داسې قوي مبارزه شروع کړي، منظمه مبارزه شروع کړي چې په ځوانانو کار وشي. اوس هغه ځوان چې هغه د تشدد طرفدار نه دی، هغه که یو کاروبار ولري، یو نوکری وظیفه ولري، بس دوی ته خوشحاله دی. ډېره غټه مبارزه فیسبوک کې وړوکی پوسټ دی، بس لا منظم نه دي. دوی باید همدومره منظم شي لکه ترهګر چې د خپلو هغوی دپاره مبارزه کوي، هغه غیر مشروع مبارزه. نو دوی باید همدغسې یو قوي سیستم جوړ کړي.
ډېر زیات مننه تاسو دواړه ملمانو، موږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ، تاسو ته بیا راځو، تاسو سره بیا خبرې کوردونکو د مشالو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستئ. زم تاسو کوربه سره لمومن او د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د ترګيري لور ته زیو څرنګه لدی ژغورل کېدی شي. په دې لدی ځوانانو سره لدی ملمنو سره نوري هم خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون او اسکایپ لارې موږ سره پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر موږ سره شریک کړئ او همدغه راز تاسو کولای شئ چې لدی ملمنو څه پوښتنه وکړي. خو دلته کې یو سندر اورو د کرن خان په کې.
Oh, no.
مشال ریڈیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي. د غاز موږ د ټلیفون شمیرې دي، تاسو د دې د لارې موږ سره نیغ په نیغه په پروګرام کې برخه اخیستی شي. اوریدونکو، د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د ترهګرۍ لور ته ځي او له دې څنګه ژغورل کېدی شي. موږ سره مېلمانه دي په جلال آباد کې د عدم تشدد په نامه د تحریک مشر چې ځوانان له تشدد ژغوري نبی تدبیر صاحب، او همداراز په پېښور کې ځوان مدني او سیاسي فعال طارق افغان صاحب. دوی موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. طارق، اوس تاسو درځم پښتنه ازما ستاسو نه داده چې د ټولنې څه رول جوړیږي، د ټولنې څه رول جوړیږي چې دغه ځوانان له سغدریزی یا ترګری وژغوري، په خاص توګه د جمعه د مولا د سیمې د عالم څه رول جوړیږي؟ دغه به تاسو ځواب وي، خو یو اوریدونکی د دوی تورزو بخي استړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ترار خبرې کوم ګزوباینا.
ها، څه بول غواړي؟
یار تاسو نه دا ګیلا کوم ورور سي ار یو سړی ریډیو ته راولای دي، تاسو ګناوه سره کیږي د اسلام څخه.
زه فکر کوم د ټلیفون کرخه کته شوی دی، یو بل اردن کې دوی ته هم ورځو. استړی مشي څو خبر کوي؟ ازماګ درته تاسو زه فکر کوم د ټلیفون کرخه هم کته شوی دا. ښه، طارق ازما دغه پښتنه وستاس نه څه جواب ورکوي تاسو؟
اسرار خان، د ټولنې د هر وګړي په دې حالاتو کې رول جوړیږي. هغه که مور ده، هغه که پلار ده، هغه که د سکول مکتب استاد ده، که د جماعت استاد ده، که عالم ده.
د عالم څه رول جوړیږي ستاسو په خیال باندې؟ د عالم څه رول جوړیږي؟ د جماعت، د مولا، د امام؟
د عالم رول دا جوړیږي چې عالم د مذهب اصلي مخ چې دی نو دا ځوانانو مخې ته کیږي چې اسلام د تشدد په باره کې څه وایي، اسلام د جهاد په باره کې څه وایي، د قتال په باره کې څه وایي، او آیا دا اوس چې څه په پاکستان کې، په افغانستان کې د مذهب په نوم کیږي، دا خودکش دماکي، دا ټارګټ کیلنګ، دا وجنه، آیا دا په اسلام کې د دې وجنې اجازه شته؟ آیا دا روا دي که نه؟ دا ناروا دي. زمونږ د استاد، زمونږ عالم په دې خبره باندې ځوانان چې کوم په مذهبي مدرسو کې سبقونه وایي، هغې ته صرف زما په خیال کې یو کال په دې دغه باندې تعلیم ورکړي، نو زویمه چې دا دهشتګردي، دا ترهګري او انتها پسندي دا 50% کمېدی شي. خو بدقسمتۍ نه، زمونږ د مذهبي مدرسو کم نصاب چې دی، نو په هغې نصاب کې ډېر زیاتې خامې دي، ډېرې زیاتې کمې دي. په هغې کې صرف په جهاد او د تشدد کما دغه چې دی پاغي باندې زور ورکړی کیږي، او په دې د اسلام خود امن مذهب دی، د سلامتۍ مذهب دی، او اسلام خور شوی په مینه او په محبت باندې دی. که حضور صلی الله علیه وسلم جون منګ را واخلو، نو هغه همیشه خپل دشمنان چې دی نو هغه مات کړی دی، او هغه ته د صبر تلقین کړی دی، او هغه ته دا ویلی چې تشدد مکوي. ایون دا اسلام خدا سے مذہب دے جوی کتو دے لے ولاری نہ غن لری کینو ہم پدی باندې تو جنت تلی شی. نو اغه مذہب دا چې اغه په دومره وړی خبره باندې یو انسان جنت ته بوزي، اغه به تشدد، اغه مذہب بس څنګه اغه حمایت کی، د دشتګردی حمایت بکئی، خودکشو حملو حمایت بکئی، یا د داسې لکه کدا موږ ګورو کدا وزیرستان روانه، یا بل په دې غزنی کې جداسې شوې دي، یا په کابل کې چې په دې سکول باندې کم بریز شوې ده، په آرمی په سکول کې چې په ماشومان باندې کم بریز شوې ده، دا په کم مذهب کې روان دي؟ ګورم چې دا خو په يهودیت کې بام روانې، په عیسایت کې بام روانې، نو بیا چې اسلام څنګه د انسانیت د پر راغلي مذهب دی، غد امن مذهب دی، هغه به څنګه د دې اجازه ورکړي؟ زما په خیال دغه خلک چې کم تر غره طرف ته د دې وجود د دې ذهن دی دا غلط کړی شوی دی، د دې ذهنونه ګند کړی شوی دی، او دغه خلک چې کوم په دې ایجنډا باندې کار کوي هغه د دین خپل مقاصد اخلي او په دې منطقه باندې په دې کې امن راوستل دین غواړي. زما په خیال عالم د استاد د مور پلار مشرانو د ټولو دا یو رول جوړیږي چې هغه د ځوانانو ته صحیح لاره وښایي، ځکه چې ځوانانو روزنه به اله کېږي چې څوک ورته لاره وښایي، څوک ورته سبق وښایي، څوک ورته خبره وښایي.
مننه ډېره زیاته طارق، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو، تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړو. یو جهان مننه ستاسو نه په پروګرام کې برخه اخیستو.
ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه. اوریدونکو زه تاسو ته چې موږ سره د اویر ګرلز یا جنکو پوهاوی په نامه د سازمان مشره ګلالی اسماعیل هم دا وخت موږ سره له پیښوره د ټلیفون په کرخه راغلی ده. ګلالی اسماعیل، تاسو هم ډېر تسلیم شئ.
ډېره مننه،
ستاسو نه ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. او په جلال آباد کې موږ سره د عدم تشدد په نامه د تحریک مشر نبی تدبیر صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب، تاسو د طارق خبرې واورېدې، دغه سره څومره اتفاق کوي؟ یو دغه رول بیا د سیمې چې کوم عالمان دي، کوم د جمعتونو امامان دي، هغه ستاسو په خیال باندې نه لوبي دغه رول که څنګه؟
زه به دا د خپلې سیمې عالمان په دوه برخو ویشم. یو هغه دي چې په ناامنه سیمو کې اوسي، هغوی یو قسم کډنپ شوي دي، هغوی نشي کولی چې حق خبره وکړي، هغوی مجبور دي هغه خبره به کوي کومه چې ترهګري غواړي، او که د هغوی خلاف خبرې وکړه نو سبا به نه وي. زه دغه بله ډله چې په امن سیمو کې اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، حتی د هېواد نه بهر اوسېږي، هغوی دلته ډېره بېغوري کوي. ښه پوهېږي چې ترهګري په اسلام کې نشته، اسلام د سولې او امن دین دی، ولې هغوی خپل غږ نه پورته کوي، هغوی خپل حق مبارزه نه کوي، هغوی د خلکو رڼا کولو کې برخه نه اخلي، هغوی باید دا کار وکړي.
وجه سره تدبیر څه به چې هغوی دغه خبره ولې نه کوي؟ تدبیر څه ستاسو په خیال باندې؟
نو نه پوهېږم، چې یوازې په خپلو کارونو کې مصروف دي او داسې ځانځاني خوښوي، هېڅ دا د هېواد او هېوادوالو د خپلو خلکو غم ورسره نشته.
سمه،
او یا خو ورسره اتفاق لري، خو که اتفاق لري دوی د دلیل وایي، دلایل نه لري، ځکه که چېرته اسلام کې همدغسې وژنه وی نو نبی علیه السلام به اول خپل څونه ټول وژلي وی، یا به خپل ګاونډ کې یو کافر نه پرېښودی. نو دلته خو هغوی به چې چېرته حتی جنګ ته تلو وایي، کوم کلي کې چې اذان کېږي هلته تاسو جنګ مه کوئ، که د ځوانان ماشومانو بوډاګانو ښځو خیال ساتئ، هغوی سره جنګ مه کوئ. اوس خو ترهګري داسې ده چې اسلام سره کوم اعتباط نه لري، د یو مخې ټول خلک وژني، وطن ورانوي، تعلیمي ادارې ورانوي، مقابل کې په خپل هم څه نه جوړوي وته.
نو بالکل بالکل تدبیر صاحب، مننه ډېره زیاته، تاسو سره نور هم خبرې کوو. ګلالی اسماعیل، ډېره زیاته مننه. پوښتنه زما دا ده چې ما خوره دې دوا چې کوم مېلمانو موږ سره دوی نه ما پوښتنې وکړې، خو د سړو په حوالې سره، د مور څه رول جوړیږي، د خور څه رول جوړیږي، دغه راز د جنۍ څه رول جوړیږي د ترهګرۍ په مخنیوي کې؟
زما دا خیال دی چې د دهشتګردۍ په ختمولو کې د ښځو کردار ډېر زیات اهم دی. ښځې د دهشتګردۍ نه هماغه شان دي، بلکې زیات متاثره کېږي چې څومره سړي متاثره کېږي. موږ ګورو چې کله دهشتګرد حملو کې په یو ځای کې، نو اکثر دا کور چې کم دی، زموږ په پښتني معاشره کې کور ښځو سره تعلق ساتي، ښځه په کور کې وي، نو دا د ښځو کور چې تباه کېږي په جنگ کې، ښځه چې په کور کېږي زیات، او هغه د پاره هغه په کور ډېر ګرانې، خاص کر د پښتنو ښځو لپاره، یا چې افغانستان او پاکستان کې کم زموږ کلتور دی، په دې کې چې کله ښځه په کور شي، نو هغه د پاره دا ډېر زیات تکلیف، د هغه د ماشومان لپاره دا ډېر تکلیف وي. نو موږ ګورو چې اثر انداز کېږي ښځه د دهشتګردۍ نه، او کله چې د دې دهشتګردۍ د هل طرف ته خبره راوځي، نو حکومتونه په ټیبل باندې خزنه کینې، سړی او سړی یو بل سره کینې، او هغه خبره کوي چې د دې مسلې حل به مونږ سره وباسو. د دې مسلې د دهشتګردۍ مسلې په حل کې مونږ نه ګورو چې ښځې شاملې کړې شي. په افغانستان کې د نو بیا هم چې کم پیس کمیشن دی پای کې د نه یو څو ښځې شاملې.
نو تاسو په خپل باندې څه رول کې دی شي، د یوې مور څه رول کې دی شي، دا وخت کې دی شي یو مور ستاسو خبرې اوري، هغه ته څه وایي تاسو؟
د ګورې د زما په خیال کې یو خو د ښځې ډېر کردار په کور کې دننه دی چې هغه ماشوم په دې باندې پوهوي، په هغې کې برداشت راولي، په دې باندې پوهوي چې بهر که په جومات کې، په مدرسې کې، په سکول کې یا که چرته د هغه ماشوم داسې خبر اوري چې چرته د تشدد باري کې هغه ته سبق خوله کېږي یا هغه ته دا خوله کېږي د جهاد په نوم باندې ورته کتال خوله کېږي او د جهاد یا د مذهب په نوم باندې ورته وایي چې ته ورشه او جنګېږه، ته خود کش جوړ شه. د مور دا کردار دی چې هغه په خپل کور کې ماشوم د دې نه خبر ساتي چې که تاسو ته څوک داسې غلطې خبرې کوي تاسو به ماته واپس وایي او دا خبرې غلطې دي. مور یې پوهوي په دې باندې، مور او پلار دواړه پوهوي. د دې نه علاوه چې کله د دې دهشتګردي په ضد کې دا سماج د خلک راوځي او احتجاجونه کوي نو ښځو ته هم پکار دی چې په دې احتجاجونو کې برابر حصه اخلي، ځکه چې دا دهشتګردي به اله ختمېږي چې کله ښځې او سړی دواړه مو خپل حکومتونه د ګریوان نه ونیسو او دا د تپوس وکړو چې تاسو ولې موږ له اوسه پورې امن را نه کړلی شو، تاسو ولې ناکامه یې چې داسې دهشتګرد تنظیمونه ختمولو کې. د ښځې اهم کردار په کور کې خدای خود کور نه زیات د ښځې کردار د حکومت په ګریوان باندې دی چې ولې امن نشته.
بالکل ګلالی اسماعیل، دغه پوښتنه زه تاسو ته پرېږدم چې ستاسو په خیال باندې څنګه تاسو ویلي چې ښځې ته رول نه ورکړل کېږي، نو آیا خپله ښځه هم چرته کوشش کوي چې زه دغه رول ولوبم یا دغه زه خپل دغه رول ترلاسه کړم؟ دغه پوښتنه زه تاسو ته پرېږدم. خو تدبیر صاحب، زما پوښتنه ستاسو نه بله دا ده چې د یو پلار څه ذمواري جوړیږي چې آیا هغه څنګه کولی شي چې دغه خپل بچی د دغه ترګرو نه وژغوري، د هغوی د لاسونه وژغوري؟
اول خو که اجازه را کوي د ګلالۍ خور خبرو فقط دومره وایم، پښتو متل دی وایي که میړونه غرونه دي ښځې اړمونه دي، یعنې داسې نه دی چې یوازې نارینه په خپل سر یو څه کولی شي. دوی خو یوه هغه لوستې او نالوستې ښځې، هغه لوستو ته به صحیح ده که رول ورنه کړي دا به ریاستونو کمزوري وي، ولی نالوستو ته دغه فکر موږ نه دی ورکړی چې تر کومه به ستاسو بچیان به کېږي، تر کومه به تاسو ډوډۍ پخوئ او هغه به مرکزونو ته وړي، تر کومه به تاسو پردیو ترګرو ته جامې وینځئ. یعنی دغه فکر موږ نه دی ورکړی چې هغوی بالاخره دغه دغه هغې نور حوصلې نورې تنګې شي، راوځي، غټ پورته کړي چې ولې د موږ زامن مړه کېږي، د موږ کورنۍ. یوازې لوستې ښځې نه دي، نالوستې دي، موږ هغوی هر څه منلي دي چې دا کورنۍ نارینه څه وایي هماغه ډوډۍ به هم پخوي، خدمتونه به هم کوي او د ترهګرو خدمت به کوي. راغلم پلرونو ته، د پلرونو هم دغه هغه دی چې کله بچي سره خوښه نه وي ګوره د هغه ځینه کډه کولی شي، کله چې بچي سره خوښه نه وي خپل خپلوان به ور باندې راټولولی شي، د خودي مذکور خرابوي. ما دا د پلرون غټ هغه دی وظیفه ده. او دغه
تدبیر صاحب دلته کې موږ په سکولونو کې کتلی دي، په یونیورسيټو کې موږ کتلی دي، دلته کې پلار ته دا ویل کېږي چې کله ته په کور کې ناست نو ته کتاب راخله چې ستا بچی تا ته ګوري، هغه هم کتاب راخلي. نو آیا ستاسو په خیال باندې دغلته په پښتنه ټولنه کې هم داسې کېږي کنه دلته کې ټوپک راخیستل کېږي یا ټوپک قدر ډېر وي په کورونو کې؟
نه نه، پښتانه ټولنه کې خود تر اوسه پورې بدبختانه یوازې نه چې د ټوپک قدر دی، د ټوپک کیسې هم ورته کېږي، ټول ورځ دوی ته هماغه کیسې کېږي چې پلانې دومره تکړه وو، دومره ټوپک یې ښه چلو او نښه یې ښه ویشتله او دښمن سره ښه جنګېدو. دلته خو کلچر دغه دی، ولې د دوی دپاره موږ مطلق دا پلرونه ملامتوي هم نشو، ځکه د دوی د اورنس دپاره هغه خلک چې هغوی پوی دی، هغوی پوهېږي، تعلیمونه یې کړي دي، هغوی د کوم خاص پروګرامونه نه لري دي دوی د پوهاوي دپاره. حتی هغوی هم هغه لیکنې کوي تر اوسه دوی ته باتور او توریالي وایي چې تاسو حکومت نه منئ، تاسو ترک نه منئ، تاسو تعلیم نه منئ او همدغه باتوره خلک یې تر اوسه پورې ښه وګورئ. زمونږ د لوستو خلکو 90% زیاتې لیکنې په همدې خاطر دي چې پښتانه توریالي او ډېر تاریخي خلک ګڼي. نو مهال دا چې په هر جګړه کې بیا هغه انګلستان خلک راغلي دلته موږ ټوټه کړي وو، د روس نه راغلي دلته موږ وهلي وو، د امریکې نه راغلي دلته موږ وهلي وو، ولې اوس هم موږ توریالي یو؟ که دغه کلچر لږ بدل شي او ورته وویلی شي چې تاسو د نورو انسانانو غوندې انسانان یې، سازش هم کولی شي، هوښیارتیا هم کار اخیستلی شي او خپل وطن هم جوړولی شي، ځان هم ساتلی شي. هوښیارتیا دا نه ده ښه ټوپک ولري او ښه وژنه وکړي، هوښیارتیا دا ده چې ځان څنګه وساتي، خپل ژوند څنګه جوړ کړي. دغه اویرنس ته موږ ضرورت لرو او د دې کمی دی.
سمه اردن کو د مشال زوانانو غغ خبرونه ته غوګستې زم تاسو کور باسر لمومند او د نن په زوانانو غغ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې زوانان ولې د ترګری لور ته یو سرنګ لدغه جوړل کې دی شي موږ سره ملمانه دي نبی تدبیر صاحب چې جلال آباد موږ ته ټلیفون پکړه دی دوی ځوان مدني فعال دی او دغه راز د عدم تشدد په نامه مبارزه کوي او ګلالی اسماعیل له پېښور موږ ته ټلیفون پکړه ده او دوی د جنکو د پوهاوی یا اویر ګرلز په نامه د سازمان مشري کوي ګلالی اسماعیل تاسو ته ما وختي یو پوښتنه پرېښودې وه تاسو خپل هم ویل چې د ښځو ته دغه رول نه ورکړل کېږي باید چې دوی دغه خپل رول ولوبي نو دوی څنګه کولی شي چې دغه خپل رول ترلاسه کړي چې دوی هم د ترګرۍ په مخنیوي کې خپل رول ولوبي
بالکل پتا کې زموږ زمانه مخکې جمعرو ډېر خبرې وکړلې چې د کور په دننه باندې کور کې دننه کوم ډاینامکس وي چې هغه باندې موږ ځوانان د ترګرۍ نه بچ کولی شو یعنی موږ دا کتلې د تاسو په یادې چې په سواد کې کله د طالبانو زور زیات شو او مولانا فضل الله به اړمو په ریډیو باندې نو هغه کې د ټول نه زیات سپورټ ورته خوځو نه ملاو شو خوځو ورته خپل سر ورکړو بنګړي به ورته ورکول خپل پیسې به ورته ورکولې دا شانتي اوس هم موږ ګورو دا کوم مختلف دهشتګرد تنظیمونه دي نه د دې دا شانتي برانچز موجود دي د دې دا شانتي ادارې موجود دي چې هغه خلکو نه د خیرات غونو باندې پیسې ټولای او دا د خیرات پیسې چې کوم دن دا هم بیا زمونږ په وجلو باندې استعمال کیږي دا د دهشتګرد تنظیمونه زمونږ په وجلو باندې استعمالي نو مونږ خو ځل ډیر دی باندې نظر ساتر پکار دي چې مونږ دا پیسې خپل چرته ورکو د دې نه علاوه خو خپل رول بده کې هم ډیر اهم لوبول شي چې هغه دې ته نظر وکړي چې خپل ماشومان داسې مدرسې ته پرې نه کړي داسې جمع تحریکونه راوچتیږي په پاکستان او افغانستان دواړو کې کم سماجی تحریکونه راوچتیږي په هغه کې د خوځو کردار هم ډیر ضروری دی که خوځه مونږ دا سوچو چې د خوځو کردار په دهشتګردي ختمول کې صرف کور کې دننه محدود دی نو دا زموږ د ټول نه غټه غلطي ده دې باندې مونږ ناکامه شو یو بدې دا تدبیر استعمال کړل شي او دې باندې مونږ ناکامه شو دا بهر چې کم د کور نه بهر چې د دهشتګردي سره مقابله ده دا صرف سړی نشي کولی چې کم تحریکونه وي هغه کې به خوځې روزي خپلې کیسې به وایي خپل حل به وایي زموږ څنګه د دهشتګردي نه زموږ ژوند څنګه برباد شوی دی او مونږ د امن زموږ کم قسم امن غواړو خوځې به بهر روزي خوځې به څنګه بهر روزي زما په خیال کې مونږ ګورو چې د کوزو هغه شانتې اکثر معلومات ته هغه رسائی نه وي میډیا ته هغه دا شانت رسائی نه وي چې څنګه د سړو رسائی په دې کې زمونږ د سړو ډېر غټ ذمہ‌داري جوړېږي چې کم په تحریکونو کې حصہ اخلي زی چې هغه کله کور ته واپس راشي نو هغه په کور کې خبره کوي خوځو سره چې هغه سولې دل په تحریک کې څنګه تحریکونه روان دي او چې بل ځان سره ځي یو سړی تحریک کې یو جلسه کې جلوس کېږي نو په کار د ځان سره ښځه یا لور یا مور ځان سره بوزي هلته مونږ ګورو چې نن سبا په جلسو کې په زرګونه باندې سړی راوځي خو ښځه به تاسو ته د لس یا سل نه زیاده پکې نه ښکارېږي نو دا چې کوم زرګونه خلک ناست دی په کور کې خو ښځه شته که نه په کار دی چې دی دا ښځه ځان سره راولي بهر لوڼه خپلې راولي چې د هغوی سیاسي پوهه جوړېږي او آواز اوچتوي د دې نه علاوه دا ځوانانو په منځ کې چې کله مونږ خبره کوو چې دا ترهګري به څنګه ختمېږي دهشتګردي ده سوچ به څنګه ختمېږي د دې کې ماته دا ډېر اهم ښکارېږي چې دا کوم قسم له تعلیم مونږ ماشومانو ته خپل ورکو دا ډېر ضروري دی آیا په دې کې مونږ ماشومانو ته د عدم تشدد تعلیم ورکوو آیا په دې کې مونږ ماشومانو ته دا خو چې زمونږ کم ثقافت دی نو دا صرف یو طرز نه دی صرف یو سوچ له خلک په دې وطنونو کې نو اوسېږي دلته مختلف ژبو والا مختلف مذهبونو والا مختلف سوچونو والا خلک اوسېږي او که د چا سوچ بدل وي مذهب مختلف وي ژبه یې بدل وي ثقافت یې بدل وي نو د دې مطلب دا نه دی چې هغه خراب خلک وي او زمونږ چې کم ثقافت دی زمونږ کم ژبه ده مذهب یې هغه ټول نه اوچت دی او نور خلک د ټول نه سپک دي دا سوچ بدلول ډېر زیات ضروري دي
بالکل سمه ده تاسو راځم بیا هم تدبیر صاحب تاسو د ګلالی اسماعیل خبرې واورېدلې دی یو خبره وکړه چې په سواد کې کله د طالبانو چې کوم پخوانی مشر فضل الله هغه به په اف ام رادیو باندې تقریرونه کول نو ښځو به ته کالي راوړل ښځو به ته قیمتي قیمتي شیان راوړل پیسې به ته راوړي نو ستاسو په خیال باندې چې دغه ښځو ته د مذهب چې کومه تشریح وه هغه سمه نه وه شوې ناسمه شوې وه که څنګه او آیا په دغې به هم کار کول وي ستاسو په خیال باندې
بالکل ناسم وا خو په مقابل کې دا چې بل څه نو چې هغه خځې بیچارګانې پوي کې چې تاسو په غلطه یا بیرته دغه ستا
ستاسو کالی ستاسو په وژنو مصرفیږي ستاسو د اولادونو په وژنو باندې لګول کیږي دغه خبرې هغوی ته نه وي او دا په دغه ټوله سیمه کې نشته دی یعنی اوس میدان هغوی ته خالي دی که هغوی هره خبره کوي د اسلام د سټیج نه کوي د جماعت نه کوي په مقابل کې بله څه نشته دی څوک خبرې نه کوي حتی همدغه پوښتنه ستاسو مطرح کړې چې ترهګري به څنګه ختمیږي باور وکړه که دغه فکر دلته ښارونو کې څوک کوي نو دوی همدغې فکر ته کار ونه کړي او دا اویرنس ونه کړي دا مبارزه موږ نشو کولی او دا ترهګري به نور هم ورځ په ورځ سیوا کېږي ولې که دوی همدې باندې فکر وکړي چې ښځینه او ته هم دا فکر ورکړي دلته کالی نه ورکوي نو ټوله ورځ هغه ښه څه شی چې پاخه کی ولې هغه لیږي د ترهګرو مرکز ته یا د شپې به لس بجې راځي د ټولو نه ښه خوراک هغوی ته تیاروي تر نیمې شپې پورې به ښځینه خدمت کوي لګیا به وي ډوډۍ به پخوي او ترتیبات به نیسي یعنې دا داسې نه نه وایي ځکه هغوی داسې فکر کوي چې دې کې ثواب دی ولې دا ورته چا نه دي ویلي چې دا څنګه ثواب دی چې ستا بچی وځي ایا دا حساب چې تاسو دی دا څنګه سوال دی کتاب چې ته خوندي بندوي ایا دا سم کار دی دا فکر باید کار وشي او منظم کار وشي
ګورال اسماعیل تاسو ته تدبیر سب خبري واره دي دا چې دغه راز خبري روان دي نو څه ګوري دغه سیمه دغه پښتني سیمه راتلون کې به څنګه ګوري تاسو
اول زه دې ډېر خوله خبره وکړم چې خځې اوس ماړه مې دي او که سره ورلنه ورګې کالی ورلنه ورګې نو ترکاریاں او چرګان او ډوډۍ ورته لګي د طالبانو ته لګل کیږي او دا موږ د وړکوال نه لیدلې دي چې هر کور کې بزما پکري کې به هر کور یو ډوډۍ سیوای په خول او ترکاری په سیوای په خول چې مدرسو ته لګل هر شپې ته به طالبانو ته لګل کیدله موږ د شپې په دې کې د دې زمونږ په معاشره کې د بحث کولو اجازه نشته د خبرې کولو اجازه نشته چې څوک بحث کوي مبارزه کوي سوال چتای نو هغه وګجل شي خو زمونږ په معاشره کې د دې مبارزې کولو سخت ضرورت دی چې مذهب اسلام دلته څنګه غلط استعمالېږي څومره پورې د دې خبرو کولو اجازه نه ده ملاو شوی خلک کلاو په دې خبره نه کیږي نه به موږ ځوانان پوه کړل شو نه به موږ ښځې پوه کړل شو موږ یو کلاو ځای موږ ته یو اجازه پکار ده د خبرو کولو موږ د یاره نه بغیر موږ د یاره خدمت چې کومه په دې باندې خبر وکړو نو خلک
نو دغه اجازه به څنګه ترلاسه کیږي ګورال اسماعیل دغه اجازه به څنګه ترلاسه کیږي ټولنیز رسانه هم شته فیسبوک شته ټوټر شته دی نو څه وای تاسو چې دغه
موږ وکړل چې موږ حکومتونه خپل لارې بندي دا څه بحث ته پاره غی لارې بندي دا څه قوانين لا تر هر رزمي نوي قوانين راوړي چې هغه پوه باندې دې بحث ته لارې بندي کی
ما کو تاسو ته وخت مو ولې چې موږ سره حکومتي استاد نشته موږ بد ټولنی چې کوم وګړي په هغه باندې خبرې کو
یو ډېر موږ به سټډي سرکل یو تصور د سټډي سرکل ورته وایي سټډي سرکل راځي تصور ته چې لږ خلک په یو ځای کې کینی یو کتاب مخ کې نه وایي څه مخ کې اول ولی هغه باندې بیا کینی او یو بل سره په خبرې وکړي دا په وړو وړو ځایونو کې کیږي د دې سټډي سرکل چې موږ کوم په استادان دي چې موږ کوم په اکټیویستان دي کارکونان دي سماجی کارکونان دا هغه ټول ځمداري جوړيږي چې هغه بخبل کور کې په بيټک کې پوجره کې ځوانانو سره کینی او دا سټډي سرکل لږ ځوانان کې نه پنځه ځوانان کې نه اور هغه سره خبرې اترې کوي موږ څه په غټ سکیل باندې حکومتي لارې چارې بند دي نو ځکه موږ خپل په وړو وړو ځایونو کې سټډي سرکلز کوو او دې باندې خبره کوو چې د مذهب دل څومره غلط استعمال دي موږ خپل ځوانان ته په داسې سټډي سرکلز کې دا په خبر کې دا تجربه شوې ده او دا ډیره کامیاب ده سټډي سرکلز شروع شوې ده په مختلفو ځایونو کې کې ګوډر خطر کې سره د ځوانانو د تعلیم کار لوبوي دې نه علاوه په دا خبره په دې سټډي سرکلز کې موږ هر ځوان له دا تعلیم ورکول چې مذهب ذاتی معاملې ده کله پوری چې موږ دا خبره غنو چې مذهب ذاتی معاملې نه ده دا اجتماعي معاملې ده او دا د ریاست کار دی چې هغه به د مذهب حفاظت کوي او دا د ریاست کار دی چې هغه به مذهب په مخ کې باندې بوزي نه دا چې قسم لا ګروپونه به همیشه وجود لري چې کوم مذهب په غلطه توګه باندې استعمالي چې کله موږ ټول دا خبره مونږ چې مذهب ذاتی معاملې ده په دې کې د ریاست څه کار نشته دا د هر کس په لخوا خدا چې هغه مذهب څنګه هغه مذهب څومره فالو کوي څومره نه فالو کوي چې کله موږ دا خبره ومنو چې مذهب به په یو ټولنیز کې به د هر چا ذاتی فعلی او مونږ په بل چا باندې مذهب نه زورو کله دا خبره مونږ ومنه نه هم بر زمونږ ته لارې کولاو شو دا مسوانه په دشتګرد مونږ ختم کړی شو
تدبیر سه مونږ سره یو دوه منټه پاتې دي ستاسو دا خبره به مین دې پلرونه ځوانان ټول لوري څو ته وای چې دا وخت څومره نازک دی او څومره احتیاط پکار دی او څه کول پکار دی او که پرس کدوی د احتیاط نه کار نه اخلي نو راتلونکو به څنګه وي دغه سیمه
نو راتلونکو هم ګورو چې هم دا اوس هم سم نه دی نو راتلونکو هم نورم خرابېږي ولی احتیاط نه باید ډیر کار واخلي او خپل بچیانو ته په هغه طریقه دوی دوی په هاوی ورکی چې هم دوی خپل ځان وژغوري او هم ټولنه وژغوري. او کله وی نو ورځ په ورځ به کورونو ته جنازې راځي او خوشحالي به نه ویني، ځکه د اسلام نه غلطه استفاده کیږي. اسلام د سولې دین دی، خو دلته لګیا دي دوی د اسلام په بانه انسانیت ختموي. نو دوی باید دغه باندې فکر وکړي، او بل هغه خلک چې هغوی امن سیمو کې دي هغوی باید دغسې پروګرامونه جوړ کړي چې نه چاته ضرر ورسوي او نو د دوی په خبره د دوی د خبرو یا د دوی د تبلیغات په دوه جلته څوک متضرر شي، بلکې پوه شي، ذهنونه روښانه شي. نو دا به ډېره ګټه
ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو مېلمنو نه.
یو وړوکی خبر کوم چې موږ ته خپل بچو ته ژوند پرستی خپل پکار وي، د ژوند مینه په ورته ورکول پکاري. موږ ته خپل ماشومان ته دا ویلي چې مرګ نه د خپل ژوند خپل دې هم دا ژوند موږ خپل تیرول دي.
سم ډیر زیات مننه ستاسو دوړ ملمنو نه موږ سم پروگرام کې برخه واخست.
کوروبه
اذن خو دا موږ سره په پیښور کې د جنکو د په هوی یا د اویر ګرلز په نامه د سازمان مشره ګلال اسماعیل او هم د غراز په جلال آباد کې موږ سره د عدم تشدد په نامه د تحریک مشر نبی تدبیر تاسو ته دوی خبري واره دي. هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
جوڑ کا